اته بجې شوه احمد شیبر همدا سجر ورو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم د دې سات په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو دا سجر ورو میل ما چوڑا دی به اسما همکار ته استمر فکر چې څوک میل مده او د ورکوشو عزیزانو پروګرام درو خو زمو تنها په خبرونه کې کوربایم نو خبرونه په هند کې د افغان سکانو او هندوانو یو پلاوی د هند له بهرنیو چارو وزیر سره خپلې ستونزې شریکې کړې. په دې غونډه کې چې پرون په نوې ډیلی کې وشوه افغان هندوانو او سکانو د خپلو ویزو مشکل ایس جی شانکر ته بیان کړ او هغه ته یې وویل چې دوی په افغانستان کې خپلو مذهبي تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. جی شانکر تر غونډې وروسته وویل چې ځینو افغان سکانو او هندوانو ورته وویل چې دوی غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو د بهرنیو چارو وزارت به پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې دغو افغانانو ته د تګ او راتګ په ویسو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې اوس شاوخوا 40 تنه سکان او هندوان پاتې دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هیدر بار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار دا خبره په یو ټویټ کې چې پرونې خپور کړې ده دې زیاته کړې د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نا اصولي امتیازونو ته د غاړې شودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نا اصولي اقداماتو منل دې نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د دې دفتر ګندونې وروسته لدې وکړي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون ویل چې ممکن د طالبان حکومت نه حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر له زیانمن شوي افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیې انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د می په نهمه د 3 ورځو په مخه توقیف شو چې له عملی په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. روسي ځواکونو لږ وروسته تر دې د خرسون سیلاب ځپلې سیمې پرون وویشتې چې د اوکراین ولسمشر دې سیمې ته ورغی. ولودمیر زلنسکي پرون د ژغورونکو هڅې له نږدې ولیدې. ژغورونکي هڅه کوي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنیپر پر سیند د لوی نړېدلي بند له امله په سیلونو کې ایسار شوي دي. د ازادي راډیو یو خبریال له سیمې راپور ورکړ چې د ماسپښین له 2 بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمه کې څو سترې چاودنې واورېدل شوې. د دې سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین وای چې روسي ځواکونو د خرسون ساحلي سیمې او د ښار منځ په نقشه کړ. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو یو راپور. ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ایران په بدخشان کې پرونی چاودنه وخندله. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دا یو تروریستي عمل دی. په مرکز فیض آباد کې د پرونی چاودنې د مرژوبلو د شمیر په اړه زر او نقیز راپورونه ورکول کیږي. وی خبری سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون وخت پورې په دې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس معز الدین احمدی د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه شي. تفصیل په دې راپور کې
دا چاودنه تر غرمې مخکې په 10 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړۍ حصې په نبوي جومات کې داسې مهال وشوه چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والي نثار احمد احمدي فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدي تر دې 2 ورځې وړاندې یعنی د سه شنبې د ورځې په موټر بمی برید کې وژل شوی وو. پر احمدي د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدې چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته رسیدلي داعش ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ له اټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړیو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشارې په یوه ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یوه سپېڅلي ځای کې دا بوشتوونکی جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما هم دا برید غندلی او په برید کې د ملکیانو پر وژل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم دا برید غندلی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بېګناه خلکو په تېره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې کښلي چې د فیض آباد پرونۍ حمله د دښمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازي او فاتحه په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی دور کوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په یوه هله چې ټولو روغ جوړ او سوکال اوسئ، د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ډیرو کلونو رئیس د خبرونه یعنی دور کوسو او پیداسو عزیزانو او دوستانو پروګرام د ازادي رادیو په چوکاټ کې تاسو ته وړاندې کیږي او په دغه موده کې موږ ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه چې د خپلو رکوسو عزیزانو په باب مو موږ ته رالېږلي دي خپره کړي دي، او همداراز د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکړي دي مو تاسو ته خپره کړي دي. او همدارنګه تاسو هم کله کله د خپلو هغو رکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وروسته لغې چې موږ د دوی دغه خبر د دې رادیو لارې خپور کړی دی مشتمو راکړی دی، چې البته دا زموږ د ډېر خوشي او ویاړ سبب ګرځېدلی دی. نو زموږ هیله د ګران اوریدونکو څخه دا ده کله چې د دوی کوم رکسوي کس پیدا سي نو لطفا دغه خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړي. ستاسو څخه مننه. اوس مراسو دغه خبرونه به د تل پشان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د رکسوي دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0 2 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم دیوال حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالار شمېره وایم 0 8 8 4 پنځه صفر درې درې پنځه واټس اپ هم پشته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ور لېږم. بله شمېره صفر و نهه و صفر شپږ پنځه شپږ نهه او بیا نهه اتصاله شمېره ته بیا هم وایم. واټس اپ پشته دی صفر و اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه سلام هم درته وایم. صفر څلور اویا اته اویا شپېته نه سوه لس. نو روشن هم درته وایم صفر اووه نهه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نهه بیا نهه اتصاله شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار وي ورته یې ور لېږم. صفر اووه اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه به درنښت هیله کېږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی پیالن زموږ سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو څخه په درنښت هیله کېږي چې دا اعلان ته وسپاری استې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. صفر واویا اووه څلوېښت یوولس اووه سوه نهه پنځوس پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي. انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
درنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان هم هر څه ژر پیدا سي اوس په هم د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو رکسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه روشن سے محترم تا ته هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. که هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه کولی شي. اتصالات شمېره وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش یعنې صفر اووه اته صفر نه نه اووه پنځه درې دوه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه. بله اتصالات شمېره وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش واتیا یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه. نو په دې هیله چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم صفر اته اویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قدر هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات وي یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واتس اپ هم په حال 0 و 14 15 و 3، یعنی 0 و 1 4 1 15 و 0 3. بل اتصال شماره ده 0 و 58 0 و 18 شپږ شپېته 9 40، یعنی 0 و 8 و 1 1 شپږ شپږ 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاره کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 و 0 4 2 1 2 15 8 و، دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 و 8 5 9 15 15 4 1 8، دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته راځم زه هم ولا لغونې ما لغمانه مې خاص نه کوم چې خو ما شي نه درک شوې ده الهام فلون ده سهار ته نو مته نو مته زه سره زنګ وکړي سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نیو وی شپږ اته یا په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوم خو په ما.
السلام علیکم آزادی راډیو کار کوونکو ته. زموږ یو ځوان سوی دی د صدا په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 و 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 و 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پنځه شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 و 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 و 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
آزادی ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د نوارې د کلي څخه ماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دیز ما ژغه وي یا بل ورته د په باره کې معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي 0 و 2 4 5 3 0 0 2 3. دا اتصاله شماره ده. او بله شماره ده 0 و 0 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه مبید الله ارمانی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډیر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا درک دی. جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما وځوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله وروسته دی د کورونا دلکه دی نو که اوس زما ورور ته د غنیجان په هکله معلومات کړي یا غنیجان ته به خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوم. زما لمبر در شیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. لمبر یو ځلې بیا تکراروم، صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشرېدو پیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولایت عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا دپاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 و 2 و 1. والسلام با احترام.
نزدیک را دو طول کار کن که اردوم کت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ما در کازوی چشکی ولانی میشه در نایز و تلازوی در پینجل مسید زابل ولی تحت فردول سوالی در آگه در کلی وسیدون که دی عمر و سیویش کار دی پر قادمیان ناو پرنگ غنم رنگ لحجای و سکیز دی در مدرسی طالب دی یو کال کیرو چل خپل کور زخ نداره کدی نکه هر مسلمان رو کاغتا پا انسان خود داخل کیا که بحر که چیز مشرق آوری کچای دلوی یا پا جال معلومات تری دا اللہ در زال پارا دی پلانی شمی روز مشرق علی کونی سی و این شرق دخپل توان مطابق جایزه هم ورکو. سپر آویا ندیرش سلور نوی پنده سوا یو دیرش. سپر آویا و آتیا دو سوا دو آویا درو سلویش. سپر آویا دو سوا تا آتیا سپر او سوا ننوی و زمر دو اٹسلاب شمی را ده سپر آویا ندیرش سلور نوی پینده سوا یو دیرش.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 4 9 1 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي سوسو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د کیسه بیاز جام پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په حال معلومات یې مې خپل ځای اوري. زما سره په دغه ټلیفون شپې ورو علي کې ونیسي. په دې په شپې راځم 0 8 9 2 3 4 8 4. وګل شې روان دي 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمیرې زړه بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 2 0 3 2 0 2. سلام شمیره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 0 2 2 9 1.
السلام علیکم زابر ولایت نو بهار ولسوالی د جنت ذکری د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکه معلومات چاته وسی نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0508052515 نو دا پیغام کچیری زر خپور سی دیر مربانی بویندی دی ازادی راژیو لکار کمون کزا خمانانا
سلامونا روشن سے محترم تا تا دا ازادی طول خواگو تا یو خاص سلام ممدا وحمو بخین روشن سے و پیغام دا سر پریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد دا کامی والا سالی نمی دا سر تماس نیولی روشن سے محترم زما ترزوی حمزای ولدی دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لاغ ورکشوی چی هر چاته معلوماتی دا همدردی دا مهی دی منگ سر پا دی دو خبرگو شمارو اڑی کونی سی سی پر آتاویا دری سواویا وسلوی پینزیش بلا شمارا اتصالات خامیم سی پر آتاویا پنزوس واویا نه سواتیش روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پل لارا و آغا کردی خواه
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټولو ورکسو دوستان ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي زنه بي ولا زابل د زابل لرغنده بل سوالي شيغان کلی نه خبرې کوي یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنده بل سوالي شيغان کلی اوسیدونکو باریک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې ل خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لوري حرکت کړی ده له هغه ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو باریک دین دیرس کاله عمر لري په نشي توکو هم روږدی ده کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شیبې شماري سخت ورپسې په خپګان دي که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دی وکیل ما نبی الله زابولي سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسی تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کو زما د ټلیفون شمیره د افغان بي سین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي 0 درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل دلمن دا ولایت د گریش د ولسوالی اسی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسی جی بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی پاره معلومات نه لري د کور وطن دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 3 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 3 4 5 1 واټساپ هم پر پاره دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علم وساته کلم مل السلام علیکم
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالی دی کوټ کې په فنجا لکه دی ملي دی چې اوس ته هم پیام ما یو الله کورک دې دیار له څو څو کډو به وي اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو شمارو ته دې هارډ ورک صفر اووه اووه صفر درې واري نه نه درې اووه دغه شماره.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري او یا هم د واتس اپ لاري مشته دا ولېږي د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00422211214115.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګه د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسېدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګه ساسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او همالته د دې سبس محکمه کې څمه د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د همدې ښوونځي نه را پیل کړو، لغمان کې مو درس ویلی، همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه وایي د ماشومتوب د خاطرونه وایي، لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و، او هغه ته په مسجد کې مونږ د اول نه تدریمه پورې د هغه د نظر لاندې، الله دې وبخښي د تمام مور سره، زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام، هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري و، دوستان و، لوبې وې، او درسونه و، ښه خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب کدام راته وایي د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا به د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و، اشنایان و، په اصطلاح هغه هم فکر د ټوخو د ټقالو او د اخوادی خو د تګ در اتک الحمدلله ډیر و ډیره خوشاله دوره وه او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره حده پورې میو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بل هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو رئیسان شو قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړي دي اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېره اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالۍ به اجرا کوو دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی پرې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مو راته وایي ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وئ چې لوړې زده کړې مو وکړې کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم زما په اصطلاح یوه مور وه معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس رونه او خورګانو یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو تمام یې لوړې زده کړې کړي دي اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه و زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي په هالند کې اوس خپله سرجري لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو دوه ورونه مې شهیدان شوي دي الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي او خورګانې مشره خور خو د مشرې خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشرې لور خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي ډاکټران دي او انجینران دي او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه دوه نیم سوه په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و پلار ډېر هڅه کړې کومور او تاسې په خپل ستاسې په شخصي ژوند کې د خوندورون نه علاوه مور ډېر رول درلوده که پلار؟
مور مې درسونه نه ولوستلي خو قرآن شریف یې زده و خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلوده مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو چا به یاګان اګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله اما نور په رایگان ډول باندې به یې خلکو ته کالی ګنډل په چار دی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندې الله تعالی دې وبخي وفات کړی دی او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه پنځه کاله د پلار د مینې نه په دې محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه پنځه کاله لږ ذره مې احساس د بې پلارۍ کول اګر چې ماماګانو او نورو کاکاګانو هڅه اما پلار پلار وي بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم. الله تعالی دې تمام مر سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کوله.
ډاکټر صاحب د لوړو زده کړو په اړه مرته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار دې خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و. او د د هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقاً وبخښئ ډاکټر صاحب، دا دقیقاً د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادی و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روسته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چا ته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي. چې متاسفانه دا په ډېر ځلي دته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده. نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل. اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل، شخصي ملګري و اشنایان یو 40 نفره 25 نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت، د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون د لوی څارنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرګ د میاګل جان آغا مسای، او نور داسې ملګري او دوستان وو. اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي، خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد. اما خبره دا ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډېره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله، او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم، بس چا سره وغږېدل، او بیا یې ما ته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ما ته وویل دغه فورمه یو صفه فورمه و، دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دو عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه په مخه دي ښهنو، بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو دې پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ د راوستېله و، پاڅېدل لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر.
ډاکټر صاحب، که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ او بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو وعده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې، عادي زده کړې مې خلاصې کړې، او د قضا کورس مې ولوست، او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې. په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغه ته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغه ته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغه ته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر پنځه اویا کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده د دې اویاو نه دېرش نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د دې اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې و ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زه ستاسو سوال مې دیاد نه دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شوی چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا پنځه سوه نفره په اوویشت ښارو کې ژوند کوو دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی و. په چکسلواکیا کې تقریبا دېرش فیصد څلوېښت فیصد یې ودونه کړي و. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کېږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بېرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مذبات به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به یې هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل دا تمام هغه د هلکو د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر نولس سوه نه نویم کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په نولس سوه نه نویم کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي. مؤلفه کردي ونیسه چې لږ زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس مال خیر ویډیو راولېږئ. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی، نو هغه وخت کې په مسکو کې و. لاړم مسکو ته، په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو. ناسته ولاړه خبرې یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی، ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه، په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې. زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی، وای بس دا خو ښه خبر ده. مویل بس ښه خبر ده، بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې خسر لاړل امریکې ته، کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې، بېرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده، او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند. بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتک علت هم ځانته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري، څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي، دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړي افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت، درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، وی وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، موږ ته عادي ښکارېدله چې دی ووژني. دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و، او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضي مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا تلایی دی، او په بعضي مواردو کې ډیر مخرب او غیر. دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کال دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې ډکشنري شو، چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پرا کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې، چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلتا خارجان ریپرزنٹ کول یعنی نه استادی توپ میکول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم زما غټ هندیکپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبه سره وو او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسی ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چک سلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح وو. اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وو هلته زما مور وه او نور اولادونه نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري او هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې. نو هغه مې پرېښودل دلته مې د سفر نه بیا پیمند شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسئلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص وم په وزارت عدلیه د چکې ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو.
یا وہ لحظہ میں نہ ہری جانان.